دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنایم تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د غلې باران او د سیلابونو له کبله شپږ د شتنمړې شوي او څلوېخت نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان عبدالله جان سائق د ایکس په ټولنیز شبکه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې واوره او بارانونه شوي چې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولې دي. د دې دمخه د فرا او کندار په ولایتونو کې هم د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي و چې په دغو دوه ولایتونو کې د غلې او باران له کبله 9 تنه مړه شوي دي. د برتانیې د حکومت یوې وزیرې د دغه هیواد په پارلمان کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه د یو بحث نه وروسته پر طالبانو باندې نړیوالو فشارونو پر ساتلو ټینګار وکړ او د دغه ډلې نه یو غوښتل چې باید خپل ټول وحشیانه فرمانونه لغو کړي. د برتانیې پارلمان په خپل انټرنیټي پاڼه د دې بحث په اړه د برتانیې د پرمختګ د وزیر انیلیسی دورز څرګندونه خبرې کړې چې په کې د خزو سره د طالبانو چلند په سخت ټکو غندل شوی دی. د برتانیې د پرمختګ وزیر ویلي چې طالبان په افغانستان کې د خزو انجونو ژوند د ګواښونو سره مخ کړی دی. هغه وایي چې برتانیا په افغانستان کې لنجونو نه په ځانګړي ډول د هغوی له زده کړو نه ملاتړ ته ژمنه ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سعودي عربستان د دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان ته د سه‌شنبې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې هرکلی وویل او په مهمو مسایلو وغږېدل. په اوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا په وروستیو هڅو کې سعودي د امریکا او روسیې د خارجه وزیرانو په ګډون تیرونی په ریاض کې د یوې داسې غونډې کوربتوب وکړ چې ممکن د اوکراین خونړۍ جګړه کې د سر بدلون سبب شي. په عین وخت کې د سعودي ولیعهد ویلي چې سعودي غواړي راتلونکو څلورو کلونو کې په امریکا کې 650 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د چهارشنبه ورځ د اسرائیل په جنوب کې د موټرو یو کاروان چې ګمان کیږي د اسرائیلي برمته شیری بیباس او د هغې د دوه ماشومانو مړی به پکې و په تل ابیب کې د تدفین لپاره انتقال شو. د اسرائیلي ښځه او دوه ماشومان د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس ډلې لخوا برمته شوي وو. د دوه ماشومانو مړی د تیر پنځشنبې په ورځ اسرائیل ته سپارل شوی خو د هغوی د مور شیری بیباز مړی د جمعې په ورځ اسرائیلي چارواکو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ خبری آژانس وایي چې اوس وخت چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په شوي متزلزله اوربند باندې زیات اعتبار نشته په غزه کې د برمته کسانو کورنۍ لا هم په دې هیله دي چې کایو ورځ خپل خپلوان وویني. زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ ویل هر هغه بهرنی وګړی چې غواړي امریکا ته راشي او کارونه ایجاد کړي د 5 میلیونه ډالر په بدل کې ورته طلایي کارت ورکوي. په امریکا کې د دایمي استوګنې کارت په گرین کارت مشهور دی خو طلایي کارت د پانګوالو لپاره یو نوی امتیاز دی. ټرمپ ویلي د مهاجرت دغه نوی پروګرام چې دی قانوني بولي په راتلونکو دوه اونیو کې به پیل شي. د طلایي کارت لرونکي به په امریکا کې د کار اجازه ولري، کارونه به ایجاد کړي، شرکتونه به پرانیزي او مالیات به ورکړي. د طلایي کارت د نوې پروګرام د اوسنی ای بی 15 مهاجرت پانګونې پروګرام بدیل اعلان شوی. د اوکراین حکومت یو چارواکي د کپ ومه ویلي چې هیواد د متحده ایالاتو سره د مدني موادو د موافقې شرایط منلي او خای چې د هوکړه لیک د همدې راتلونکو جمعې په ورځ د فبروري په 28مه لاسلیک شي. کیف هیله لري چې په دې موافقه سره به واشنگتن ورته امنیتي ضمانت ورکړي. د اوکرين حکومت د لوړ پوری چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې د موافقه په مساوده کې د امنیت یادونه هم شوه، خو په دې حق لای جزئیات نه دی ورکړي چې متحده ایالات په دې برخه کې څه ډول ژمنې کړي. د چارواکي همدارنګه ویلي دي چې د موافقه لمخې به متحده ایالات د اوکرين سره په ګډه په دې هیواد کې نادر مادني مواد ته چې په ټکنالوژي کې ترې کار اخیستل کیږي پراختیا ورکی، او ګټه به د اوکراین امریکا ګډ صندوق کې اچول کیږي چې تازه جوړ شوی. او د لوبل ډګر تازه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو جام سیالیو کې انګلند ته په اتو منډو ماته ورکړه. د کرکټ په چمپیونز ټرافی کې افغانستان د ابراهیم ځدران د 120 منډو په مرسته انګلند ته 386 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډله وړاندې له سویلي افریقا سره لوبېدلې وه، خو د جنوبي افریقا لوبډلې ماته ورکړه. له انګلینډ نه وروسته به د ګروپ وروستۍ لوبه له استرالیا سره وي. د 2015 کال د اتلانو جام دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د فبروري په 19 پاکستان او متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي. پر افغانستان سربېره په دې سیالیو کې پاکستان، بنګلادیش، استرالیا، سویلی آسیا، نیوزیلند او هند هم ګډون لري. د انګلینډ لوبډله چې د دې سیالیو له قوي سیالانو ګڼل کیږي د مات سره د اتلانو جام سیالیو کې له وړاندې تګه پاتې شوه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په افغانستان کې په وروستیو سیلابونو کې خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د راپورونو په اساس په فراه، هلمند، کندهار، بادغیس او شاوخوا سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه شوي او ځینې نور ټپیان دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غلې باران او د سیلابونو له کبله شپږ دیشتنه مړه شوي او څلويخ نور ټپیان شوي دي. د ورسته او سیلابون لکبل تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوختی دي. د پیښ پوړاندې د مبارزي او چمتواري ادارې چارواکي وای په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له عمله د خزو ماشومان په ګډون لک تر لک یو وش کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي.
خلک په دغه ورځ کې چې ټول وړاندوي نه خای چې دلته چټک اورښتونه کېدای شي او دلته طوفانونه کېدای شي راشي، نو په دغه ورځ خلک په فراه کې میلې ته تللې ده. نو تاسو ګوري چې دا یا د عدم آگاهی باسته چې خلک اصلا په جریان کې نه دي، یا هغه آگاهی چې موجود دی هغه ور باندې اطلاع نه کیږي، دا باور ور باندې نشته.
د غراس په هلمند او بادغیس کې هم خلکو ته تلفات او وختي دي. په کندهار کې هم چارواکو ویلي چې د سخت باران لکبل اته ته نمړ شوی دی. پمړو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. شنون کې وای خلک باید د مسولیت احساس وکړي.
دا د مساجد او د منبرونو له طریقې کېدای شي چې دا معلومات ته خطو خلک ته ورسیږي، او دا چې خلک دا معلومات جدي نیسي یا نه نیسي هغه بیل موضوع ده چې باید فرهنګ سازي وشي چې خلک دا معلومات جدي ونیسي. حداقل هغه په هغه ورځو کې چې سیلابونه راتلای شي، چټک اورښتونه راتلای شي، په هغه ورځو کې له سفر نه ډډه وکړي، له تفریح نه ډډه وکړي، نو دا کېدای شي چې تلفات راټیټ کړي.
په افغانستان کې د تیر کال د مې په میاشت کې د بارانونو او سیلابونو له کبله شاوخوا سلګونو کسان مړه شول او اوبو ډېرې زراعتي ځمکې زیانمنې کړې.
مو د جذب پوتنشل کم وي، رنف تیزیږي، د اوبو سرعت زیاتیږي، نو زما پند غټه ستونزه دا ده چې موږ اکثره ځایونو کې چې ډېر زیات تلفات ورکو، دغه سیزنل کم فلډینګ چې دي او روغتون یا بارانونه چې دي، د دوی د سرعت ډېر تیز ده، نو ځکه پوتنشل دغه کم ده، ځکه بوټي نشته او ځنګلونه خو موږ هسې ټولو وال او ونې موږ نه کړو، دا کلچر بیخي تله ده.
شنون کې وایي پیښو سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې یو خوځښت ته اړتیا ده.
افغانستان په سطحه باندې یو خوځښت ته اړتیا لري، او دا خوځښت باید داسې وي چې خلک خپل سیمو کې خپل کلي کې مسؤلیت واخلي د اوبو په مدیریت په مقابل کې، د کارخانه په مقابل کې دا د کله چې سیلاب راځي هلته باید ټیمونه موجود وي، رضاکار ټیمونه موجود وي، کله چې خلکو متضرر کېږي باید دا ټیمونه د نجات ټیمونه دا کوشش وکړي چې خلک سره مرسته وکړي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی، شنون کې دا ډول ناڅاپي او کمسر سیلابونه په پله پسې بې وخته ورښتونه، زیاتې واورې او کله ناکله بیا سخت وچکالۍ د همدې نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې بولي. وای افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو د مهارولو لپاره تر ټولو کم چمتووالی لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوابو اووش بیتا شانل که او ریده لیشه لمال تیامو ده تل پشان مننه.
رپورتون ده امریکا جاغ اشنا رادیو ساوری. په اوکراین کې په دې برسیره چې د امریکا د ملاتړ د دوام په اړه شکونه موجود دي او روسیا په دوامداره توګه پرمختګ کوي، خو بیا هم نظر پوښتنې شي چې اوکراینیان په عمومي ډول د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي. لیسیا باکالیتس لکیف څخه رپورت را لېږلې دی چې پښتو ژباړه یې تاسو اورو.
د کیف په مرکز کې د خپلواکۍ سلول لارې دا برخه تر 2022 کال پورې د ګلونو نه ډکه وه، خو چې کله یرغل پیل شو نو خلکو د وژل شوو عسکرو په یاد کې دلته د یوکراین بیرغونه نصب کړل. په دریو کلونو کې د بیرغونو شمیر تر سلګونو نه پورته شوی دی.
موږ د خپل تره په یاد بیرغ راوړی دی.
په دې یادګار کې تل یو څوک موجود وي. د روسیې د یرغل درې کاله وروسته خلک ډول ډول احساس لري.
له ما څخه پوښتنه مه کوئ چې د جګړې په درېیم کال کې زه څنګه احساس لرم. زما میړه چې پوځي ووژل شو، زه سخته ناامیدي احساسوم، زه غوسه احساسوم او زه خپل میړه بیرته غواړم. هغه درې میاشتې د مخه د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورک شوی دی. زه د سیاست په اړه فکر نه کوم، زه یوازې غواړم چې هر څوک دې ژوند وکړي. دا جګړه د پای ته ورسیږي چې موږ په سوله کې ژوند وکړو.
د کیف د ټولپوهنې غیر دولتي مرکز د دیر شکلونو راهیسې په یوکرین کې کار کوي. د 2023 کال په پای کې د دوی سروې ښایي چې اکثره یوکرینیان لا هم خوشبینه دي.
لاتویا په صد زخه ډیر خلک لا هم په دې باور دي چې که لویدیځ شریکان یې سم ملاتړ وکړي نو اوکراین به جګړه کې بریا ترلاسه کولی شي.
یو بل څېړنه چې نړیوال جمهوري غوښتونکي مرکز تیر کال ترسره کړې ورته موندنې ښایي چې د یوکرین 80% ولس باور لري چې بریا ممکنه ده، خو دا هیله مندي د 2022 کال په پرتله ټیټه ده.
زارس نای
اوس تر ټولو سخته خبره دا ده چې خلک نه پوهیږي چې د وضعیت ښه کولو لپاره څه وکړي. همدا اوس ډیر تمرکز په ترامپ دی او دا چې هغه به اوس څه وکړي.
کارپوهان دا هم وایي چې اوکراینیان مایوسه، ستړي او غصه دي او هم له دې کبله ځینې د خبرو اترو مخالفت کوي.
خلق ستړي شوی دي، خو لا هم دا درکشته چې روسیا یو بلفل دښمن دی او د جورجاري ډیر کم امکانات موجود دي.
نظر پښتنې دا هم خایي چې نوی سلنه یوکرانیان په وسلوالو ځواکونو باور لري. د یوکران د ټولپوهنې د دولتي مرکز یو سروې چې متحده ایالاتو ته میل کړی ده خایي چې په دې کلونو کې وطن پالنې یوکرانیان سره متحد کړی دي. په عین حال کې د خپلواکۍ یادګار سلې ته نږدې یو سندرغاړی د یوکرین یو مشهور سندره زمزمه کوي چې د هر چا لپاره به هر څه سم شي. دا د لیسیا باکلیس تر پورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
چون د امریکا جغ اشنا رادیو ته اوري. فیدریش میرز چې د یک شنبه په ټاکنو کې ډیره برخه رای ګټلې او شایي د جرمني راتلونکي صدر اعظم وي، خبرداري ورکړي چې متحده ایالات د اروپا برخلیک ته ډیره پروا نه کوي او د اروپا وچه باید خپلې دفاعي وړتیاوې په چټکۍ منسجمې کړي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په خپل رپورت کې وایي دا د اروپا تر ټولو غوره اقتصاد لرونکی هیواد لخوا په تګلاره کې بدلون شي. پام وکړئ د رپورت پښتو ژباړه ده.
د بریډنبرګ دروازه چې یو وخت د سړې جګړې پر مهال د ختیز او لویدیز برلین ترمن سرحد وو، د دوشنبه په ورځ د اوکراین د جګړې د درېمې کلیزې د لمانځلو په موخه په آبي او زیړ رنګ روښانه شو. د مسکو لخوا نوې ګواښ د یکشنبه په ورځ د المان د انتخاباتو زمينه جوړه کړه چې مرکزی خی اڑخو مسیحی ډیموکراټانو وګټله.
زه هیله لرم چې نوی حکومت به اوکراین ته د وسلو استولو ته دوام ورکړي او د اروپایي هیوادونو سره به په ګډه کار وکړي تر څو د روسیې او اوس ترامپ لپاره هم د تعادل تله برابر کړي.
د متحده ایالاتو ولس مشر ډونالد ټرمپ د اوکراین په اړه د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې لوی بدلون راوستی او په دې روسو کې د جګړې د پیل کولو پړه په کیف اچولې. واشنگتن ویلی دی چې د اروپا امنیت نور لومړیتوب نه لري. د یکشنبه په ورځ د المان په ټاکنو کې د ډیرو رایې تر ګټلو وروسته مسیحي ډیموکرات رهبر فریډریک مرز وویل د ټرمپ اداره د اروپا برخلیک ته ډیره پاملرنه نه کوي.
دا څرګنده ده چې موږ اروپایان باید اوس په چټکۍ سره د عمل کولو وړتیا ولرو او موږ باید خپله دفاعي وړتیا هم په چټکۍ سره تنظیم کړو.
شنون کې ماټیا نیلس وای مرز د ترانزټلانتیک اړیکو قوي ملاتړې ده او د هغه خبرې د المان او اروپا لپاره لوی بدلون په ګوته کوي.
موږ د المان د اوسیدونکو په توګه حیران یو او د فاکس امریکانا یا امریکایي سولې او دا چې امریکا د اروپا امنیت نه تامینوي چمتو نه یو. اوس موږ ځان په ستونزمن حالت کې وینو چې د مخکښ امنیتي ملګري متحده ایالاتو څخه لري د اروپا په تګلارې کار وکړو، نه یوازې اوکراین بلکې د خپل ځان د دفاع تنظیمولو لپاره هم. خو میرز ویلی دی چې هغه د دې کار رهبري کولو ته لیواله دی او وګورو چې آیا موږ د دې وړتیا لرو چې ګام پورته کړو.
آیا اروپا کولی شي د خپل دفاع لپاره پیسې ورکړي؟ شنون کې لیانا فکس وای مرز باید خپل مالی دریز بدل کړي.
هغه کولی شي چې د اروپا په کچه د ګډ پورت سره موافقه وکړي، له کوم چې محافظه کارانو تل کرکه درلوده، او هغه کولی شي د روسیې کنګل شوې شتمنۍ ضبط کړي، کوم چې تر اوسه نه دي شوي، مګر باید ژر تر ژره ترسره شي. هغه د برېټانیا او فرانسې په اړه خبرې وکړي چې د احتمالي لارې په توګه آلمان ته د اټومي امنیت چتر وغځوي.
مسیحی ډیموکراټان د اکثریت رای د ګټلو لپاره وکم دي. مرز المان د خې اړخ غوند ای اف ډی سره د ائتلاف جوړولو پریکړه رد کړې ده. د غوند د یکشنبه په ټاکنو کې د 0.8% رای ګټلو سره دویم ځای اخیسته دي. واشنگتن په مرکز پالو غوندونو نیوکی کړې دي.
موږ دا بنبست غیر دیموکرات ګڼو، تاسو نشئ کولی په میلیونونو رای ورکوونکي له پامه وغورځوئ.
مرز د اتلونکي صدر اعظم اولاف شولتز سوشل ډیموکرات ګوند سره د ائتلاف خبرې پیل کړې دي. د دفاعي لګښتونو سربیره د مهاجرت کمولو او د المان اقتصاد ته وده کول به کېدی شي د بحثونو لویه برخه وي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، اروپا تر شمالي امریکا ډیر هیوادونه د مهاجرت قوانین سختوي. کاناډا چې تل د نړیوالو محصلینو لپاره یو ښه ځای بلل کېدی اوس نوي محدودیتونه اعلان کړي دي چې په نړیوالو محصلینو یې هم اغیز کړي. دا بدلونونه د نړۍ د مهاجرتي سیاستونو د سختېدو یو برخه ګڼل کېږي. تفصیل په راپور کې ووري.
کاناډا پریکړه کړې چې د نړیوالو محصلینو شمیر 4,000 ته راټیټ کړي چې د تیر کال په پرتله 10% کمښت ښیي. چک عمر کیراکویا چې له بورکینیا فاسو څخه کاناډا ته راغلی د زرګونو نړیوالو محصلینو کیسه بیانوي.
ما کاناډا ځکه انتخاب کړی چې دلته زما د رښتې لپاره ډېر فرصتونه وو.
خو اوس د فارغېدو وروسته په کاناډا کې پاتې کېدل او کار کول لا سخت شوي دي. محصلین اوس باید د $10,000 په ځای له $20,000 څخه ډېر پسنداز ولري څو وکولی شي کاناډا کې پاتې شي. د فراغت سند تر ګټلو وروسته د لپاره چې فارغین وکولی شي په کاناډا کې کار پیدا کړي هغوی باید د انګلیسي یا فرانسوي ژبې پوره مهارتونه زده کړي او د اړتیا وړ برخو کې لکه ساينس، کرنه یا روغتیا کې زده کړي کړي وي.
کله
چې زه خپل هیواد څخه ووتلم زما هدف د کان کیندنې په برخه کې کار کول وو، خو اوس د نویو مهاجرتي قوانینو له امله زه باید دا رشته پرېږدم تر څو نویو قانوني شرایطو ته ځان برابر کړم.
د کاناډا چارواکي وایي دا نوي قوانین به د لنډې مودې لپاره د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره وي څو حکومت د استوګنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ښه کړي. د دې معلومه زیات له عمله محصلین د مهاجرتي خدماتو او د شیرا په نوم اپلیکیشن ته مخه کړي چې د بوکی وندا لخوا جوړ شوی. دا ویب سایت محصلینو ته د ویزې د درخواست، مهاجرتي قوانینو او دندې موندلو په برخه کې معلومات او لارښوونې وړاندې کوي.
This is the time where
دا هغه وخت چې تاسو نشئ کولای هر څه خپل ترسره کړئ ځکه مهاجرت قوانین هر لحظه بدلیږي. تاسو باید ډیر ستراتیژیک مخه تولار شئ او پوه شئ چې زه کوم انتخابونه لرم.
د دې معلوم وضعیت سره سره کیراکویا لا هم باور لري چې کولای شي هم کاناډا ته او هم خپل اصلي هیواد ته ګټور وي.
زما پلان دا دی چې د زده کړو وروسته دلته تجربه ترلاسه کړم، ښه فرصتونه ولټوم او بیا د څو کلونو وروسته خپل هیواد ته ستون شم ځکه زه غواړم هغه څه چې دلته مې زده کړي د خپل هیواد د خدمت لپاره وکاروم.
د شیرا اپلیکیشن جوړونکي وندا ټینګار کوي چې نړیوال محصلین هر کال د کاناډا اقتصاد ته له $22 میلیارډ څخه ډیر عاید راوړي او وایي چې د دوی شمیر کمول به د کاناډا اقتصاد او استعدادونو لاسرسي ته زیان ورسوي. د اریزونا کومباوري راپور ګالیا رنان رسنۍ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
قدر من اوریدونکو د برتانیې پلازمینه لندن نن سبا افغانانو ته پردی یا نه آشنا شار نه دی. په لندن کې په بیلابیلو برخو کې سلګونه مسلکي افغانان کار کوي. یو یې د کندهار اتاولاد دی چې د موټرو په کارخانه کې مستری توپ کوي. قزم خان مندوخیل ورسره د کار او ژوند په باره کې خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د برتانیا په پلازمینه لندن کې دا تاولا غوندې ګڼ شمېر افغانان لیدل کېږي چې بیلابیل هنرونه او مسلکونه یې زده کړي دي. د دغسې هنرپالو کسانو لکه بل اوس مهال لندن د د افغانانو لپاره یو بیگانه او پردی شار نشکاری. اتاولاد د کندهار دی خو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې په کډوالۍ کې د ګاډو مصری توب زده کړی دی. هغه د لویدیز لندن په هاونزلو کې په یو ګراج کې مصری دی.
اصل کې ما زما کار چې زما ما سره زده کړی غلام رسول استاد نه مې دی نو هغه ښه مصری و. نو زما سبق هم روان و او دا هم بیا د دې سرساس زه په پرائیویټ سکول کې ټیچر وم او سیکنډ ټایم بس ما میکانیک دا هم خپل دکان یو میکانیک.
اتاولا وای کای زده کړې نه وای کړې نو د وسنوي اسري ګاردو مستری توبي نوڅ کولای
په دې کې ګرځا ماډل ای ار اس یورپین 2010 دا ګرځا سیستم ورکې دا غیک نو په وطن کې زده کړې دلیم اپډیټینګ ورته روز.
اتاولا په افغانستان کې ګاډي چلون کوته د خپلې بهرنۍ تجربې پرانا کې وای چې هغه دې هرو مرو هر اونۍ د خپل ګاډي انجن بریکونه ټایرونه او ګروپونه یا بتۍ ګوري چې لپیشو او ټکرونو څخه وژغورل شي.
اکثر ډرایوران چې ش ډرایوران دي هغه خپل اول موټر چې سٹارټ کی او به چې کی سار وخت د سٹارټ دو د مخ مبلین چې کی ګر شان چې زه او بل زه دا وایم چې هغه موټران چې چیر جوړو می روغو می پافته کې دی ور چې کف کوي د روز د لیاسه.
اتاولا وای د خپل یواد پرتله په لندن کې د ګاډو رغول ډیر اسان دی.
نو دلته پر رم پنچ دی هغه زموږ لپاره اسان دی او چې کله وطن کې وای نو دا به بیا سخت وای زموږ لپاره. موږ دلته یو کار په ولاړی کواله ته موږ په پروت کوي یا به په ناست کوي دلته چې موږ په ولاړی کو نو هغه موږ پر زورم په خرسي شي.
اتاولا وای په بریتانیا کې هیڅ یو کس بی لایسنس او بی بیمه موټر نشي چلولای ځکه چې کله یو کس موټر چلوي او زده یې نه وینو د انسانانو ژوند ته خطر پېښولای شي. قسم خان مندوخیل امریکا ژغ لندن.
او په کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د کور د ترمیم چاره په بشپړې دوه د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مدیریت مسؤولین وایي د لوی امپراتور احمد شاه بابا د کور د ترمیم چاري چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې پیل شوی وي بشپړې دوته نږدې دي. تفصیل پر پورت کې واوري.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مدیر شیر احمد شهاب وایي د کور د پخوانی سبک سره سم ترمیم شوی او د ترمیم چارو تر بشپړې دو وروسته به دا کور د یو موزیم په څیر وي چې پکې به د احمد شاه بابا د دورې اړوند توکي کې ښودل شي.
پنځلس میاشتې د مخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په توسط باندې د احمد شاه بابا د کور د اساسي ترمیمات پروژه شروع سوله چې تقریبا 15 سلنه کار تر اوسه بشپړ شوی دی او 15% کارونه پاتې دي چې هغه هم د کور دننه د تازیناتو کارونه چې 15% پاتې دي همدارنګه د صفایي او وروسته به د سلانانو پر مخ باندې پرانستل شي.
د احمد شاه بابا د کور د ترمیم چارو مسؤولین وایي دغه کور یې له پخواني بخارۍ سبک سره سم ترمیم کړی او هڅه یې کړې ده چې جوړښت یې له پخواني سبک سره توپیر ونه لري. انجینیر لطفالا چې دغه کور د ترمیم چارو مسؤلیت لري وایي دغه کور په تیرو کلونو کې یو ځل ترمیم شوی خو دا لا معلومه نه ده چې څه وخت او د چا لخوا ترمیم شوی دی.
ای سبک بخارایی است که در دوره خود احمد شاه بابا تعمیر معمار شده جور شده و همی رقم ما شما که میبینیم این سبک بوده که مردم از بخارا آمدن از مردم احمد شاه بابا از بخارا آورده بوده و این سبک جور شده بناو یا معمارایی که بودن از بخارا آمده بودن جور کرده بودن و این قدامت شام تقریبا در حدود 280-285 سال قدامت داری تعمیر و تقریبا در حدود 14 ماه کاری میشه که ما کار میکنیم سر زمین و الحمدلله کارش به پایان رسیده انشاءالله. به مرور زمان یک بار ترمیم شده ولی تو مشخص نیست که در کدام وقت است. بعد از او باز از خشت پخته و مواد سنتی که از چونه بوده و در ترکیبش از ریگی ها بوده از مواد سنتی که اینجا استفاده شده بوده تعمیر یک بار دیگه هم قبل از این بازسازی شده بوده.
درون اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.